اوسنۍ حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سي شوي نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي. او داسې شته دی خو هغه ډېر زما نظر دا چې ډېر محدود دی، ډېر داسې یو ډول مافیایي غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکه کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي. حتی که د کتابونو مخکتنی یا که د کتابونو د چاپ فرصتی بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالی، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم، په اوله کې ډېر دا حالت یعنی ډېر سخت و، زغمل راته ډېر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډېره سخت وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي. فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغې لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په محل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستای شي.
د یوې ورستی پښتنې په توګه د ش ژباړن کې دو او ش ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان ما نه دا پښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ خلک والان شو موږ ښه ژباړه کولای شو، که موږ خلک والان نه یو موږ ښه ژباړه نه شو کولای، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله د هغه وړاندې کوي فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلي هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه دا ټول یو رقم دي، او د خلک والۍ لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنی بیخی نه ورکي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپلې ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه ښه لیکوالان هم په خپلې ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد تاسو وي لدوی څخه مننه. و مو ورېدل چې درې نوي ژباړې چاپ شي، شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندۍ وي، د ښاغلي یاد پولسکونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګ دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر د سر شریکو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
صفی الله ناصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤل دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او ستاده یې منه دی. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل، په هغې کې لږ څه خواله تېره غلی ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع وښیي چې تاسو باید نوي کتابونه چاپ کړئ او د کتابونه ژباړه وشي. په دې حساب لږ څه پرمختګ شوی دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پې کېدله او تر ډېره په اکاډمیکو مرکزو کې لکه پوهنتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل، په دغه برخه کې متاسفانه هېڅ د پام وړ انکشاف نه دی شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په دغه غیر درسي ساحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو د ورستۍ کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یا سلنه خپلې چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو.
ناصر صاحب، تاسو چې کتابونه مو چاپ کړي دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړي دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې ورسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي، نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله. او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنې او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي. تر ډېره
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي دي.
تعلیمي برخې ته که راشو، ستاسو مطلب چې د مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پوهنتون کتابونه دي، یعنی د پوهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر دې ده بهر ته وتلې دي او کوم کتابونه چې مخکې د کتابو باندې چاپېدل یا د محصلینو اختیاري ستونزې دي، نو هغه تر دې ورته چپتر شوی دی چې په کتابی باندې نه چاپي او په چپتری باندې ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر دې کتابی حالت نه وته او چپتری حالت وته دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وزیر ډیر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتری علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دي ته ښایي چې لدینا ملاتړ ورکي. او له بلې خوا نه خپله زموږ هڅې هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه وبلنه چې خپل کاروبار د ګرنیټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه وبلله او په دې سرمایه ګذاري وکړو چې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي؟
د څن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډیره توجه وشي. په لومړی کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې موږ نه وو شامل. موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شوي وو، نو هېڅ څه په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي. حداقل که نور څه نه وي، باید د ښاروالۍ یا خانه چې کوم مالیات او سنفي مالیات یا د لوحې مالیات باید د دغو فرهنګي مرکزونو وانخیستل شي څو د فرهنګ وغوړوي. او له بلې خانه د کتاب په برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس موږ په یوه لوړ قیمت اخلو، په دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونه او بنسټونه دي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې د کاغذ ارزانه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر ډېر ځای ورسي.
ناصری صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ خو په مخ کې هم کوم مرکه مې چې کوي او په خپل چې موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، موږ خپل استراتیجي او شریکي کړی دي چې باید لکه لګه په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندې مستر دي د اروپا خصوصي دي دولتي دي، باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او غوته مراجعه وشوي شي. لبل خانه افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون نه هدف لري چې د یوې ټولنې عام او استثنایي کسان که هغه کومه ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي مطالعه کولای، دغو ټولې زمینې ورته مسایلې وي او هغه ته استفاده وکړی شي. که دغه بهیرونه په هر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي. او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محوره یا مرکز محوره دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نه شي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په هغو زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلین مراجعه کوي، د مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له جنو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټل له راغشته سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي، او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې ورسې کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلته پنګونه په کتاب افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختل چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټل له نو وناستول شو. هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا موږ یې واستو. نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي، نو موږ دلیل په یوه مخته نه دی ویل شوی چې په څه خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګول کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هوارې شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړي، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګي نه ده شوې. نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي، ډېره د پام وړ مسله نه ده. نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوته لقماندینه را خودل چې په برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو لومړی لامل دی.
لشغلی ناصری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کونکي در پیښونو او د موسیقي لیو کور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولې لمن شعر د دوی په شخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانه دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه تتیږي په یو بل کې ګډوډ شوی زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدمه لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړمه د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه که جامې وي د وریښمو که باو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به امبرینه ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا ده کې لا بابکه او زه یې فرق کولی نشم هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه په غلطو مې شرم شرم په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان مې کېده کرکه له هر کس به ویریدمه له خپل سیوري به مې همزه رېږدیدمه رېږدیدمه او زه فرق کولی نشم هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې دللی په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره هی نو څه وو غټکېدلې کیلی وه په سپیره تندي مې تویا خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربیږي په تندي مې اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربیږي په تندي مې اور بلیږي او زه هیڅ ویلی نشم شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډي زفه شول چې وړم ډیر کلونه چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه څڅیږي هو د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه یې باد له منځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي پښنو پانو یې پټ کړي گزارونه د تبرونو او پر جړې نه خطي غېګې غېګې لوی برونه یو نیم غړې یې بي وسه کژړېږي ترنه لویږي لیدل کېږي باقي نه وي چاته هیڅ نه محسوسېږي چاته هیڅ نه محسوسېږي
لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعرې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو کله د کتابونو په پښتو کې کله د دوکانونو په لوحو کې او کله هم په اعلانونو کې. زما همکار سنا کاکړ له یو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور له لارې په ځانګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار هلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه وه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې یې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق و تر څنګه دغه لوګو ډیزاین بینر ډیزاین دغه شان کوم. دا لږ ډیرم وي دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته همدغسې پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د شان او خپل لیوالتیا ډیره لرم.
نوموړی وایي یوازې په افغانستان کې نه تر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کار اندیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو 3 لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو په هنتونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدا کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
دا غ غږ د ملنګ پنوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسی غوله زمنګ منګي سرم ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی د آذرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره کې دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م پوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. خریدار مزہ
ستم پا شخان سنم مکڑا ستم پا شخان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا